تانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شورو شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولای شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
د فرایډی ټایمز مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه په خوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د افغانستان د مسلې چابه له طالب جوړونکي هیواد پاکستان سره دي. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. د دواړو لیکنو تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې رقمي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېنول شي. لکھلون رہیسی د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته راضی کړي، خو د باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي، چاچی پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړي. د اسلام آباد د څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنې کړې دي. زموږ خبریال رحمت الله افغان له احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه د امریکا د سفر د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایری چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالا تایری به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس، خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسه وا اضافه نور کوم کونه کوي تر څو پورې زموږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسي کولی شي خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیاری 50 بالا تیاری به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اوازې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایي چې حاجي صاحب تاسو سفر امریکې ته او هلته له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل، د دې پڅنګ کې د دیموکراتانو سراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم اجمنی در سره وکړ په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
اجمنی خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې تو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلون کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به کدي موږ حکومتونو بدليږي پالیسی به همدغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږی او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي، همدارکم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو، هم په نظامي بخش کې چې د تو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي، نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یوه بم دې ته هڅه وکړي افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري، د سولې په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپو وګمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې تر څو پورې د موږ مدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 5500 عسکر نه وي، دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري تیار کړی تاسو ضرورت و 5500 عسکر به نور موږ افغانستان ته درېږو. نو ما په ان و سمتی ستو سره مو مشوره کوم چې په خیال څه وزونه کې باید موږ خپل دې سونه ولرو د دوستانو.
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د امریکا د سفر د لاستراوړو په اړه مو لاغه سره زموږ د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیایي هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنۍ پر مننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی، داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو ته پاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره پالو ساتي، دا هم راځي چې ایران سره پالو ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې د خبرو باندې پاکستان امریکا یو ځای کې پدې ورونه دی. نو د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم نه،
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 22 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواښاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې ریپورت هم وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي، لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی او یادا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه، دا پښتني په دغه ریپورت کې جواب شوی دی. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو، نو یو شمېر داسې وتلي نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعری وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پوري د پښتو شاعری د جمود خکار و. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړوینې ورکړي نو د پښتو شاعری ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپل هم وایي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوی د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې مهال شوی دی چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوی دی. ګڼې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نورسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی، په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی. د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې وسي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم و. لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دی لمخ اخلم پختنې خدا می واوره زماری غوندې بګوري شرمیدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکری لحاظ باندې غزل زموږ ته تو استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ور واغسته. او هغه فکری جامه د قوموالي وه، پښتونوالي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویسته او غزل هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې هغه په فکر کې و، خوند دی چې هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له آثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په فایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و او په 1904 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کرکتون کې او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډي خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالې موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته رابولم.
دوست صاحب، د لنډي کیسې د لیکوال په توګه چې تاسو په شروع کې لنډي کیسې لیکلې او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډي کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم. زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوه، هماغه د داستان مجارا وسستا سو کیسه مرترات للی زما مرترات للی الاغه نو رسته کزر تو ما سی تقریبا پشپگو کلو کی میله ولند کی سلی کلی لس بیا می چاپ کړي نه د دې ویله تم دا د فیس بک رامنس سلندو نه لند خبر رامنس سی نو کی سی سی بمنګ لیکلی اغه موډ وسن لارم او بل یو داس مهم موضوع پیدا کول دام ډیر غټ خبره د سیاغه تل پات عمر ولری هر څو خلستون کی ولری د دې موضوع پیدا کول سره هم پستون زکیم نو انده لته سلند کی سمې ریخه دیا کما کړه مې د بیخي
یوازې تا باندې پریخي د نورو هغه کی سمارو کیسه به هم نل ولی چې تا سره باغه د ور کی چې ته د نن نه پینځل سی اصل کاله په خوې کیسه لیکلی نن نه لیکل کیږي دغه وجه صدا
یو خو د ژوند مصرفیتونه ډیر زیات دي اوس چې خبر دغه ژوند خپل ډیجیټلی سوای ده بل خبره ده د مصرفیتونو تر څنګ لنډه کی سره آرام ذهن غواړي آرام فکر غواړي سو ډیر بوختیا سره دا کار تقریبا ناشونه ده او بل دغه فیسبوک سره منس سو د فیسبوک اوس په ورکه نه په هغه کې د کمپیوټر سکرین باندې مطالعه خسته کونی سترګې ډیر زر کمزوري کوي نو خلک هم نه غشان ګوري چې په دوه کر خدري کر خو سرور کر خو کې د همدغه هم یو ولادت کې د لیسې خلک اوس دی اړه ته مخه کړي د لنډی کې سید نه پاتې لنډی کې څو ډیر ریاست غواړي ډیر فکر غواړي تاسو خپل لنډی کې لیکل زبا وریم دغه دغه تاسو مسؤل اساس دی او لنډی کې لیکل د موضوع پیدا کول کرکټرونو ته ژبه ور کول ته ډیر زیات ریاست غواړي او مونږ ورورو د دې ریاست تاب نه لرو نو کتاب هم لاس وته
تاسو په دوړو پښتنو کې د فیسبوک اواله ورکړه ک فیسبوک تر شو او بیا په فیسبوک کې ستاسو لندو لیکنو تر شو چې تاسو د پیغام په توګه ورکوي هغه هر یو د کیسې موضوع کې دی چې غو تاسو په یو پیراګراف کې خلاصه کړی وي د دواجه څنګه
داستان مجله کې به د باز هندي لیکوالانو ډېر وړي وړي خپ کې سګي به په اصطلاح دا څه ما غوښتل چې زیږې متاثر کړم لري ها اوس دومره لوی خبرې چې په دې وړه کیسې کې راوسته کیږي په سلو پنځه کرښه کې وړاندې کېدلې سي هغه خوند هم تیر سړی اخلي هغه ذوق هم د سړی خړوب کې نو څه ضرورت سړی وګړي خبرې البته دې دا مانند څه د لنډې کیسې نه فکم ولی اوس هم زما مونږ دا د څه ولا څه ډیره مهمه موضوع یو ځکه ولا سم پدری کړ خو کې وړاندې کوم هتا سلور ما مرته نه لیکم د دې ویل دا د څه زس سلی کوم هغه دی شاته یو پیغام شاته یو درد شاته یو فکر زه غواړم دا فکر زات شاته ورسو دا فکر څومره په لنډ جملو کې رسول کیږي هغه عمر په دوه جملو کې مشکل کیږي خالي به په حافظه کې نسی ساتل
دا خود سره زز کوم نه مچی زه هم ستاد هغه لنډ لیکونو یو لوستون کېم او قدرته وایم د شعر په توګه مې زنی ستاغه لنډ خبرې لنډ پیغامونه په ذهن کې سب شوی دي او کدنې منی روز تاسو ته اوس دا هم ویلې شم چې تاسو په یو ځای لیکلی چې سوزل دي هڅه وکړل چې د غنو جال ورانه کې خو بیرته د لاس ونی سي دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دوه حل لیدلې دي نو کد دغه سي لنډ لنډ لیکونو نزب ورته کیسی وي ما د لنډ لنډ کیسو نه یو دوه درې د مشال راډیو اوریدونکو ته وایي خوشاله بشو
مجرم خار کې چې وهون کې ګرځیدل رشوت خور ګرځیدل خائنان ګرځیدل قاتلان ګرځیدل او په دکان کې قفس بندو زرق پسترو سترګو ګرځیدونکو ته قتل ورو ورو غاړه کولی شاید وایلی تا مجرم لکه چې زیم
ډیر الله ابدا سی او بلک هم وی
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي په ټولو لس په تدریجي مرګ اخته دی سو کسان وینس بیخي خو لک تر لګه سو کې د دفتر دروازه هم نه ټکوي
ډیر مننه دوست صاحب خوشاله و
تاسو نه مننه بس
د باختر ستوري ګرانو مینوالو محمد زبیر خاکسار چې وګدو کلونه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې ورستهو کې د ننګرهار د والی فرهنګي صلاحکار ټاکل شوو 13 مېش د نسرګندو وسلوالو لخوا ووجل شو د نوموړي په یاد د تیری پنشن به پورز د ننګرهار ولایتي اداري یو غونډره بللې و چې په لزګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو پکې ګډون کړو او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې نور حال په ریپورت کې درکو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر د هغه یاد تازه کړ چې دا وخی چې خاکسار یوازې د خپل کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې خفای و چې زمنګ یو تکړه جرنالیست او لیکوال تناز اکثر سے من چوخ مخ کې بد بختانه د لاس اور کو شهید شو نن دا یاد غونډلر او هدف مدا او چې اکثر سے ملګری لیکوالان ځوانان او کورنۍ را دعوت تور کو داغی پیاد کی جن دوستان اور شکمی لکن لرل اغه من سره شریک شه او کورنۍ ته اطمینان ورکو چې خاکسار یوازې په یوازې دغه کورنۍ پس منصور نه بلکې خاکسار په صلاح او په زرها او په زړونو کې ځای لري او بل خصوص زما په زړه کې خو ډیر زیات ځای لري دغه مناسبت باندې منن یو غونډه جوړه کړې ده
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې د ارواخات خاکسار د استعداد بیلابیل اړخونه یاد کړل وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره ښکلې وي
موسیقی سره سروکار لره د تیاتر سره سروکار لره د مزاح سره سروکار لره د انمسری سره سروکار وو د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار وو د لیکوالۍ سره وو یو فرهنګي تبع او مزاج یې درلوده او یو ځانګړی استعداد یې په دې برخه کې درلوده یو بهترین مشاور وو او بل دا و چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د ده په خندا او د ده په مزاحیه ټوک او مذاقو باندې ډېر دغه وو منور وو مجالسو کې دغه مسایل ډېر تفریحي موضوعات ډېر مطرح دي نو دې د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلوده
استاذ لال پاچا ازمون چې له ارواخات محمد زبیر خاکسار سره یې وګده کلونه ملګرتیا لرله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی وو
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت سمون او خوشحالۍ لپاره یو زیر لري یو شور ورکې دي ټولنې ته یو حرکت کې راولي خاکسار یو لږو کسان نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړو یو شور یې ورته ورکړو هغه شور شاعرانه شور وو هغه شور چې وو هغه د ژوند شور وو هغه شور چې وو هغه دلته د خلکو د هڅونې شور وو متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګۍ او ادبي ماحولونه به پې ګرمو دغسې مجلسونه به پې ګرمو هغه موږ سره نشته
ارواخات محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خان دیره کې خاورو ته سپارل شوی د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه